په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د ملالۍ ورځې په مناسبت بیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دا ورځ د زده کړو د حقونو د دفاع یادونه کوي. هغه ویلي چې افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره ستره شتمني ده او خپلو وړتیاو ته د رسیدو لپاره زده کړو ته د بشپړ لاسرسي حق لري. پرون د ملال ورځ و د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم وایي هیڅکله د دې تصور نه و کړی چې په افغانستان کې به یو وخت نجونې له زده کړو بې برخې کیږي. ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او په همدې برخه پانګونه ډېره کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د سالنګونو د لوی لارې د 80 کیلومتر سړک د بیا رغونې پروژه پیل شو. دا پروژه په شمالي او جنوبي سالنګ کې پیل کیږي چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو او څلور سوداګریز بندرونه له انکابل سره نښلوي. د طالبانو حکومت پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پروژه د خصوصي شرکتونو لخوا په دو کلونو کې بشپړیږي. په اعلامیه کې ندی ویل شوی چې پر دغې پروژې څومره لګښت راځي. د سالنګونو لویه لاره چې یوه برخه په تونلونو کې دننه ده له څو کلونو راهیسې کنډو کپره پرته ده او موټر چلوونکو او مسافرو په زلونو په اړه شکایت کړی دی. د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا په یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. پوځ او امنیتي چارواکو وویل چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغې وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. پوځ په یوه بله جلا پیښه کې د 3 نورو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه سرتیري د دې ایالت په سوی ولسوالۍ کې پر درنو وسلو سنبالو ترهګرو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. پوز تیر شپه ناوخته اعلان وکړ چې په ژوب کې پر پوځي مرکز وسلوالو له برید وروسته تصفیوي عملیات پای ته ورسېدل او ټول 15 برید کوونکي په ځوابي ډزو کې ووژل شول. د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې نوې جوړې شوې ډلې په ژوب کې د برید مسؤلیت اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې د هغو وسلوالو تصویرونه او ویډیوګانې به خپرې کړي چې په دغه برید کې برخه درلوده. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هېواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي ماسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکول کېږي تر څو د دې هېواد اقتصادي ثبات د پروګرام ملاتړ وشي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او ګندا ته چې د همجنس پالنې په اړه په نړۍ کې تر ټولو سخت قوانین جاري کړي د سفر په ترڅ کې د همجنس پالنې په اړه د لویدیز لیدلوري وغندل. رئیسی وویل نن ورځ لویدیز هڅه کوي چې د همجنس پالنې مفکورې ته وده ورکړي او دوی په دې کار سره د ده په وینا د انسانانو د نسل د له منځه وړلو هڅه کوي. د اوګاندا ولسمشر یوویری موسیوینی په می میاشت کې یو قانون توشیح کړ چې شدید همجنس پالنه سخت جرم ګڼي او همجنس پالانو ته د عمر قید سزا ورکوي. پر دغه اقدام د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو د بل جنسیت خوښونکو ملاتړو او لویدیځو قدرتونو غوسه څرګنده کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی خو مخکې لدی چې دې پروګرامونو ته ور ورسیږي لنډه خبري برخه هم لرو. د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتل چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډېره کړي. ملال د ملګرو ملتونو ملالۍ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه یوازنی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې کړي دي. دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم یو لړ څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي هیڅکله دا فکر نه کوي چې افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې بشپړ شاتګ کیږي. ملالۍ چې پرون چهارشنبه د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل، د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي. هغې د نجونو د تعلیم په برخه کې افغانستان د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه وضعیت کې وباله.
10 years ago millions of afghan girls were going to school
les kalamakh ki millions of afghan injuni khunzi utatlali de haru dri us wan khuzul ladali yawi pahantun kiwa khus afghanistan de nari pakacha yawasinai hiwat de chin injuni khuzi lastakro manakari di د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړه شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلوده. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منې شوې، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
لکه چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، لږ پژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د تیر کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. پر تعلیم سربیره افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي دا مهال د نړۍ په کچه 129 میلیون نجونې له تعلیمه بې برخې دي چې ډېره برخه یې افریقایي، آسیایي او د منځني ختیځ په هیوادونو کې دي. د ملالۍ د کلیزې په مناسبت غونډه کې د ملګري ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینې محمد چې 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته هم سفر کړی وو خبري وکړي. هغه که څم د افغانستان پر وضعیت مشخص سي خبري ونه کړي، خو د نړۍ پر مشرانو رغ وکړ چې هیڅوک وایت د تعلیم له حقه به برخې نه کړي.
Malala and the UN know that this is not a wish, it's not a dream.
Malala aw malgri milatuna pohigi che da ye wahila wa khyal na dai balki da bashar asasi haq dai muk bayat pa waqi de wala da haq tolo tawar kro aw chuk tre be barkhin kro da har ek che mashran che di bayat da malala khabari wauri aw para talim pangawana wakri dui hamdaus bayat da kar wakri.
طالبانو په وار وار ویلي چې حکومت یې د نجونو د زده کړو مخالف نه دی، خو په خبره دوی د نجونو خوندي تعلیم ته د شرایطو پر برابرولو کار کوي. بل لوري ته د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله بېلابېلو ولایتونو کې د نجونو د دیني زده کړو مدرسې پراخه سوي چې په ظاهره طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو یو بدیل بولي. په یوه نوي ګام کې د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د نجونو یوه مدرسه پرانستل شوه چې د 1200 زده کوونکو وړتیا لري. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه مدرسې د مشر همت الله قریشی په حواله لیکلی چې دغه مدرسه کې پر دیني زده کړو سربیره نجونو ته د انګلیسي، کمپیوټر ساينس، حرفو زده کړې هم ورکول کیږي. دا چې طالبان د خپلې واکمنۍ په نږدې 2 کلونو کې ولې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دننه د عصري زده کړو زمینه نه ده برابره کړې، هغه پوښتنه ده چې لا هم بې ځوابه پاتې ده.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
مخیل دی چه دو اونیزو پروگرامونو تا وار ورسیگی نیمه نری او حساسی بشری حقونو تا دا هم دی لندی خبری برخی ورستای راپور. د ننګرهار د سپینګر ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې پر ځنګلونو د بندیز د وهلو د بندیز سره یو شمېر کسان په پټه غرونو ته ځي او د شپې لخوا ځنګلونه وهي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د ننګرهار د سپینګر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ځنګلونو د وهلو پر بندیز سره لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځنګل ونې وخل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د یادې ولسوالۍ د مامندرې 2 تنه اوسیدونکي شیرمحمد او محمد افضل وایي په یو شمېر سیمو کې د ځنګل ونې د نامعلومو کسانو له لورې د شپې له تیارې څخه په استفادې وخل کیږي. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د زنګلونو د وحلو مخه ونیسی.
د بار د لوی غره پورې مورګې پورې دا ټول زمکه ګوره ځنګلو نه پورې غرچا لغړخ کاری هغه دینه بد ځنګلو بس وی والو شو دې کار.
تاسو خپل ملي دلی د ځنګل د یو د سکه لري غټه کوم غټه نیولې دا یو زنګوزی د شلک روپیه غټه یو زنګوزی کې شته دی او دا به یې لس روپیه سی وای لس روپیه دغه کچ ځل لس روپیه پشي کنه کال غټه تدوین نه ګوري.
خو یو شمیر نور ځای خلک بیا وای چی د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري اوسیدونکي د بیروزګارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو د ځنګل د ونو په وهلو سره یې خپل معیشت برابر کړی دی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي خیلی ګل او سبحان شاه وایي
بل کار نشته، مزدوري نشته، بس همدغه ځنګل له ځي، بس دغه ونې دي راوی او راوړي او خرڅیا، او بس بل کاروبار نشته، مزدوري نشته، شی نشته چې بس ځان ته موړه پرا پیدا کړي.
دا کول په کار دي دلته مؤسسې راشي، د خلکو مزدوري پیدا شي، دا خلک به ځنګلونه کینی منی بشي تر، او د اسلامي امارت نم دا خوښته چې ټول خلک د مؤسسې راتاو کاندي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس مولوي عبدالستار محمد وایي په دغه ولایت کې د ځنګلونو ساتنې او د ونو وهلو د مخنیوي لپاره شنه امنیتي قطعه جوړه شوې چې تر اوسه 19 کسان د ځنګل وهنې په تور نیولې دي.
دغه شنه قطعه د افسرانو په شمول باندې 15 تنه غړي لري چې تر دې دمه د ځنګل وهنې په مهال 19 تنه نیولې او د قانون منګولو ته سپارلې دي، او داسې ده چې د هغوی نه استزاري اخیستې ده. بیا د دغسې کار به موږ نه مرتکب کیږو.
د ننګرهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ولایت په 11 ولسوالیو کې نږدې 15,000 هکتار ځمکه په طبیعي ځنګلونو پوښلي چې د تیرو جنګونو پر مهال په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځنګلونو ونې په خپل سره توګه وهل شوي او قاچاق شوي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دغه یو رواج همیشه ستا د جلګي کور کې پیدا سوې او کچه پیدا سوې ده. جنۍ پیدا سوې دغه وې سره چې پیدا کیږي بل اورز
نورزیا صفی نومیږي. وایي په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلۍ نړۍ ته راځي، د پیدایښت له هغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته له هغو لومړیو څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لرې، ان تر دې چې د یوې موضوع په اړه د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي، او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینې خلک لورته د هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله که جلۍ غواړي چې په عامه خبره له ځان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کېنږدي، بې لحاظه او سپینسترې بلل کیږي. خو که په پټه خوله هر څه وزغمل، د عمر تر اخره به داسې ژوند تېروي چې د دې په خوښه نه وي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی عاشق الله وایي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه په پرتله ښځینه ته دومره وخت نه ورکول کیږي. هغه که په هر ډول کې ده، مثلا کور کې وي، تر ډیره بې ځایه په غوسه کیږي که دی خراب شوی وي، یا هم مثلا ټیکرای نه وي، یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي. د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبعیض چلند ورسره کیږي. لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کیږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي. ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي. زما پاند له خور او لور سره باید تبعیض چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم د خپل حقونو چې دی لغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي. تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو انجلۍ لا په نوی په ځوانۍ راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولیدای کوژده کړي. کړی وي د یو چاته په نوم کړی وي د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیات دي او ارزښت ورته نه ورکول کیږي زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي لور ته هم په لوړ سترګه وکتل شي او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنې وشي هغه که په انتخاب کې وي هر برخه کې وي او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمېر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدلو په خبره وی وی ل لومړی ورځې وی وی ترغچې ودیږي ل نوموړې سره مې مارکه کړې هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا ل زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کنجو هغه کې تی وی دغه یو رواج همیشه سته دا جلګي کور کې پیدا سو وی او کچې پیدا سو دا جره پیدا سو وی دا وی سره چې پیدا کېږي بل اور وی جلګي ورک وی اور تر بیا چې پیدا سو خو تر اخره پر کوم راز نه پیدا پیدا کېږي تر څو چې مر کېږي بس دغه یو خبره وی دغه وی ورسره وی هر کار وستی وی ورسره وی نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کیږي د اول نه بدبختي سره پیدا کیږي وی نه بدبختي کلمه ده نو
علت تاسو څنګه نه یاست
دغه د مونږ جامعه مونږ جامعه چې دا تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم دغه خبره ده د مشرانو خبره چې خپل لاس ته او چپ خپل لاس نه پیژندلی هم دغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده نو دا څه شی ده مونږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو مونږ تاسو جامعات چې دا مرسله ره جامعه ده یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کالک پیدا کېږي پخوا وختو کې څنګه واړه ول هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي نو مونږ ډېر واړه ول چې چا کاره به دوی پیدا شو ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته شیرني توضیح کوي داسې کوي خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نه هېڅ خبره به م نو دغه وی وی و نو هېڅ خبره به م نو
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وی کیږي خو هغه وخت دا ماشوم دنه پویږي کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږ کلو وو کلو بیا ورو ورو غټیږي په دې باندې نور محدودیت هم لګیږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي ستغاق به لول نوی له حویلی یا کوټه باید تغاق را و نه وزي اره موضوع کې باید خبري ونه کې د غلطه روحان څومره د انجلۍ دوی ځپی
دا ستل کې ستا د انجلۍ ځپل کیږي ځکه چې دا خو بالکل بيخي غدود چې جلکې باید مجلس ترانه سي جلکې باید خبري ونه کې په ټول عام د ډیر وی په مجلس کې یو تسنګري کې وي نو هغه جلکې ته اصلا دوی احمد نور کوي چې دا خلا د تاسو خپل د ژوند تسنیم ونه دي نو دا ستل کې ستا د روح کله له هغه ځپل کیږي موږ اکثریت نحن وی فی ساده خزی پا افغانستان که طول روحی روانی مشکلات لری ولی دوی همیشه زپلسته ویدی اوس نو یعنی نو منستم از این ولایت زپ للی اما چال تا جنوکی در خل دست خان بسات نرازی
بلی.
یعنی مور و پلار ناس دی و رونا ناس دی خو جنوکی پا دست خان بازی نرازی اوی بیل اما غش پا انا انگان دی خو بیشی انگان دست خلصوک توجه نکری سیاه تا لوری و خورو کدی و نخورو ناس دی مور دیو کنا هر برخ چې مونږه دا موضوع مونږه مطالعه وکړو کله ډېر روحي له لحاظ خپل کېږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوند کور ته ځي هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي ماشومان وروزي نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي
هلته خو لا پسې یعنې بې ارزښت کېږي هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالو یا انتخاب ورته وکړي نور خلا پیدا چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شي اخلي وایي کله رساته کینه موږ خپل پیږي کار ته خبرې ته چې کار یې چې خبرې وکړي نو داسې موضوعات موږ ډېر لیدلې دي ګرځو حتی خپل خپلوانې چې موږ دا موضوعات لیدلې ده نو چې ښځه کله چې ودیږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي نور هم بې ارزښته کېږي څوک یې خبره نه اوري میندانو ته چا دونه ارزښت نه وایي چې حتی پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړ دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دی وخوړه نس د مور دی وکړه دونه سوال وشکې نه کېږي که چېشي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلکه څومره عمر کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همداسې نمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مورې ده که مثلا ګرندار ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر باره ګڼي په هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپل ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ ده که هلک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي. یعنې دا د ګرف دا د خدای له طرفه ده موږ تاسو کې هېڅ هغه نه لرو نقش پکې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ور نه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت په همدغه موضوعات اخلي. دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنې مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته واکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هی کله کړکېچ به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
میرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوی چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. لاغلی ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زموږ یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده چا ما ته شیدې راکړې دي. نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې جلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي سه نجونو ته اړتیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي سه باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واقدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمن ګڼي هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک د څه مه کوه هغه مثلا خپله لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغه نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم موږ متحدان او دا له هغه ماشوم توب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغه لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه روس نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پریږدي چې کینی وای ته انجلۍ په ډېر وړکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نیسي ځکه انجلۍ. په دې اکله څه وایې؟
دا ټول زموږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایډیاوې دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه موږ په کور کې د تربیجوو د رایج کوو، دا مثلا همغه انګیزه ورکوو. کنی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعاتو نه پوهېږي. دا موږ غټانو سره ته د انګیزه ورکوو، همغه د چې موږ دا له همغه انګیزې سره راغټوو. د جلۍ حق ده ده او د هلک حق ده ده. جلۍ باید همیشه خاموش واوسي، جلۍ حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کېږي. سره له دې چې موږ شکر الحمدلله مسلمان یو او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې موږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته موږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره موږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره یې ورتنګه کړو او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کېږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور ده کړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند ترسره کوي.
بله، کله چې بیا د واده مرحلې ته رسیږي، کله که خواستګار راځي نو له دې نه پوښتنه نه کېږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه یې غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کېږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم که موږ ووایو، په شریعت کې هم ویل شوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته موږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته موږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زموږ فرهنګ نه ده، دا زموږ دود نه ده، دا زموږ کلچر نه ده. بیا موږ که داسې یو څه وکړو نو موږ پورې خلک خاندي، موږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابه وه او نه به دغه سړی ژوند خرابه و، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې چې دا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دې تیاره کړي راسي په دسترخوان کښېني، په شریکه له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلي که دې نه دي خوړلي. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلیو بانډو کې ما ویلې بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری دي، په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که موږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ به ته نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. څو ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم موږ کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني سوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات د حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ زما مزه یو غټه مېمانی به جوړه کړم، ټول دوستان ایزان به راوغواړم. هر څوک که مثلا توفه لري، هر څه لري ماشوم لپاره، دا خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي، بیا دوستان راځي د هغه مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صحت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو چې حد نه سم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د مېمانۍ له موضوع نه مویل نه. یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنی زه چې لوی وم ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم، څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وزي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسو وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ دې خلکو ته؟
فرشته جان ما هوډ وکړ چې ما ویلې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړله چې د اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
زه ځکه ما ته لورې ډېرې د ارزښت دي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنی دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دې مننه.
خو داسې کسان هم شته چې دوی د هلک او جلۍ ترمنځ توپیر نه کوي، ځکه دوی د اسلام د دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي لمونږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مه کوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسو حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي، هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسو په ټولنه کې نشته او دا د دغسې بدبختۍ او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا الګ د پیدا کېدو په دریم یا پشپګم ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپل کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي، نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي. یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسی او بشری حقوقونو بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بالاخره افغان وګړي څه تاړ کړي. له موږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازای.
زه غواړم چې لومړی د علم د لاسي په اړه یا د پوهې په اړه یو رڼا واچوم. دا د قرآن په ځینې ایتونو سره د شمه چې الله جل جلاله ملایکو ته وویل چې زه غواړم د ځمکې په سر باندې یو خلیفه پیدا کړم یا وټاکم. نو ملایکو ورته وویل چې آیا ته داسې څوک پیدا کوې چې د ځمکې نظم بدلول کړي یا فساد به کمی کړي او یا هم ویلي به توی کړي؟ ستا د ستاینې لپاره موږ باسي. الله پاک ورته وویل چې زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ. همدغه چې کله الله جل جلاله دوی صلاحیت لري چې علم زده کړي،
استاد په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډېر زیات ارزښت بیان کړ، هغه هم د اسلام د دین په رڼا کې، او په دې وروستیو کې اکثره د موږ او تاسو کسان په دې مسایلو باندې پوهیږي، دوی زده کړې کړي. کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته نه پرېږدي، په دغه شخص باندې، هغه که انجلۍ وي که هلک وي، په کورنۍ باندې، په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولی شي؟ دا وضعیت که همدسی دوام و کادا با پا افغان کورنه باندی، افغان زدکون کو باندی، څومره بد ناوړه اثر نور لا زیات وکړي، او دا به جبران سي؟
ډېر زیات متاسفانه. تاسو وینئ د علم څخه یو ټولنه باید تقریبا یو ورځ هم شا پاتې نه شي، لا خبره یو نه یا د میاشتې د کلونو دا خو ډېره زیاته ده. تاسو ګورئ داسې هېوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي، اګر چې د اقتصاد له نظره، د تجارت له نظره، د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صدر کوي. مثلا په لومړی کې خراب لري، بیا هم دوی علم نه پرېږدي، حتی ورځې نه ځنډوي. حتی تاسو ووینئ چې تاسو ژوندی مثال درکړم، د جاپان هېواد هم یو څومره استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې، میلیونونه خلک ووژل شول. هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازان ته دا امر ورکړی و تر څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي تر څو د دوی هغه ماشومان یا نجونې یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي پاتې نه شي. دا خپله یو غټ ثبوت دی. تاسو وینئ موځینې زمونږ په سوشل میډیا یا دغه رسنیو کې وینو تاسو سره تکلیف وي چې اکثره سنتونه تاسو ویني چې سنتونه کې وګوره وانی چې سیل ته راغلي وي خو دوی ماشومان ناشته په اوبو کې درسونه وایي ښوونکی ځي حاضر وي هغه ښه تاسو ځینې تصویرونه تللي وي دا خپله دې باندې حلالت کوي نو موږ باید نورو هېوادونو څخه درس واخلو فکر واخلو او د علم مثلا د علم ته ډېر زیات کار وکړو علم کې یوازې د ځینې هېوادونو دا فکر کوي چې په علم کې که چېرته موږ یو ورځ دوه ورځې ښه شاته په کېږي دا په دې باندې چې موږ یو کار شاته پاتې کېږو نو راځو موږ وګوره تقریبا د شپږ سوه اووه سوه ورځې کېږي چې موږ د مکتبونو دروازې بند دي البته د نجونو لپاره هغه څوک تاسو وګورئ چې د علم یا د ذهنیت د نارینه د خطوب یا د بدوالي هغه تحتاب جوړوي هغه مور ده تاسو وګورئ که چېرته مور په کورنۍ کې تحصیل ونه لري او بېسواده اوسي دا به زه یو به اکثره کم ټولنې ته وړاندې شي برعکس تاسو هغه کسانه چې وګورئ تاسو شاید خپلې ویلې او ژوندی انشاءالله هغه میندې چې باسواده دي هغه خویندې چې علم لري یا استادانې دي یا انشاءالله چې ډاکټرې دي د دوی هغه اولادونه چې دي هغه خلک هغه میندې چې سواد نه لري مثال ډاکټرې نه دي یا کوم مسلک نه لري د دوی دواړو اولادونو ترمنځ ځمکه اسمان فرق ده دا ولې دا په دې معنا چې همدغه لومړنی ښوونځی د ماشوم لپاره هغه د مور غېږه ده که چېرته مور باسواده اوسي د لومړۍ ورځو نه زوی باندې دغه کار کوي تر څو یې دا ټولنې ته ښه وړاندې شي یو ښه میډیا تصویر ولري یو ډاکټر شي یو ښوونکی شي تر څو مثال یو ټولنې لپاره د خدمت جوړه وګرځي خپل ځان لپاره کورنۍ لپاره حتی ځان لپاره بلاخره د نړۍ لپاره یو مثبت شخص وګرځي خو متاسره په افغانستان کښې چې موږ ورته وایو چې مثلا دوی ډول دي چې یو اسلامي هېواد ده او تاسو وګورئ داسې ډېر اسلامي هېوادونه موږ لرو چې په شپږ څلوېښت فیصده پنځوس فیصده یا مثال تاسو وګورئ د الازهار پوهنتون موږ مثال ورکولی شو د مصر هېواد اوسنۍ نړۍ کښې د اسلام د مرکزیت هېواد په نوم یادېږي تاسو وویلې نو سرچ کوئ تقریبا لزهاو لزهاو محصلین په الازهار پوهنتون کښې درسونه وایي خپل او په ټول پوهنځي کښې مدولس نورو علومو کښې مثلا دوی نقش لري انجینري کښې دوی درسونه وایي اگر چې هغه هېواد چې د اسلام مرکزیت په نوم یادېږي یعنی عربستان تاسو وګورئ سعودي عربستان دغسې اندونیزیا تاسو وګورئ دا هېوادونه دي موږ په افغانستان هغه څوک چې مثال د دې دا ولرو چې موږ اسلام هېواد ده موږ به د دې کار ممانعت کړو موږ وایو چې نه دا کار د اسلام خلاف ده یا مثال دوی وایي چې دوی البته داسې نه وایي چې اسلام خلاف ده بس وایي موږ په سیستم کار روان شوی او شاید دا سیستم یې جوړ شي موږ هم دغه تمه کړو چې خوشبخته دغه وشي خو موږ باید البته زما غوښتنه دوی څخه دا ده چې راځئ اسلامي هېوادونو څخه په نقل کولو باندې په مثبت ډول باندې وګورو چې دوی څه کوي دوی خپل تعلیم تحصیل لپاره څه کوي څومره فیصدي ښځینه دوی پوهنتونونو کښې یا ښوونځیو کښې مثال درسونه تعقیبوي او خپل درسونه وایي دما ورکوي هغوی هم یو اسلامي هېواد ده موږ هم اسلامي هېواد یو که تاسو وګورئ دوی په اسلام کښې نوم لري سعودي عربستان تاسو وګورئ میلیونونه میله خلک هلته حج ته ځي مثال د الله د حکومت د موقف لري هغوی په تحصیل باندې د ښځو په زده کړې باندې کوم بندیزونه نه دي لګولي هلته کار ورته کوي نړۍ سره خبر کوي تر څو یعنې زیات اندازه خلک د دوی باسواده اوسي تاسو وګورئ تقریبا د شپږ څلوېښت شپېته اویا فیصده خلک د دوی باسواده وي خو متاسفانه زمونږ هغه نارینه شپږ څلوېښت نه پوره کوي زمونږ نارینه او ښځینه سره ټول دي تقریبا څلوېښت فیصده فیصدي مونږ نه پوره کوي چې مونږ به ټول باسواده اوسي تاسو وګورئ جاپان هېواد وګورئ هغه څوک چې مونږ دوا لرو چې مونږ یو ورځ ازادي اخیستې ده جاپان هېواد وګورئ چېرته رسېدلی تقریبا ټول کار د دوی مشینري ده هېڅ داسې څه نه دي چې مثال دوی نه دي پرېښودلي چې انرژي کښې دوی بې حده زیات اشرف کړی ده هغه څوک چې دا ټول بمب استفاده شوی صحیح ده چې افغانستان جګړو ځپلی ده درې شپږ کلنې اته ورځنۍ جګړې خو دا مونږ باید بهانه نه کړو مونږ هېواد اوس هم ارامه ده اوس هم دې فرصت جوړ ده مثال مونږ باید د دې فرصت څخه ګټه واخلو په هره برخه کښې مونږ پیشرفت وکړو یوازنۍ تعداد کښې پیشرفت هېواد چې ده هغه علم ده پوهه ده چېرته پوهه وي او د دې نقش ده چې ډېر مهم ده د خزانو خزینو نقش ډېر زیات مهم ده هغه په اقتصاد کښې مهم ده هغه په هر سکتور کښې تاسو وګورئ ما ته یو ډېر جالبه ته یاد شوه ما یو انځور ولیده په سوشل میډیا کښې په اطرافو کښې یو پلار ځي خپله لورې مریضه ده شفاخانې ته بیایي دوی دې پسې ګرځي چې خزینه ډاکټره دې لپاره پیدا کړي هلته ورته وایي وایي آیا دلته خزینه ډاکټره شته دی دی ورته وایي وایي پلارجانه تا په لور باندې تعلیم تحصیل کړی ده وایي ما خو نه دې کړی ها وایي تاسو تحصیل نه دې کړی نو خزینه ډاکټرې پسې څنګه ګرځو نو دا موږ ته ډېر یوغټې خراب ده موږ افغانان دغه منو چې مثال موږ خور ورور دي او ډاکټر ته کېږي موږ نارینه ډاکټر ده خو موږ افغانان به دومره غیرت یو چې دا بیا منو چې مثال علم باندې نه شي نو که چېرته ته ډاکټرې پسې ګرځي که چېرته انجینرې پسې ګرځي خپله مېرمن نه غواړي یو غاښونه نارینه ډاکټر ته کېږي خپله مېرمن نه غواړي چې مثال تاسو شفاخانې ته لاړه شي ټول نارینه اوسي خو په زور وکړه لور دې تحصیل وکړه لور مبارزه وکړه کار وکړه په خور دې تحصیل وکړه ولې دغه سوچونه رامنځته شي متاسفانه په ټولو کورنۍ کښې حتی زه د خپلې کورنۍ څخه وویلی شم چې ځینې محدودیتونه شته دي چې
کراسو دیتا تاسو کورنۍ ته اشاره وکړه چې دوی خپل په خپل انجنونو باندې درس نه وای بیا تم لري چې باید خځینه ډاکټر ته ورولي. اوس خو وضعیت دغه سره غلای د خوانځي د انجنونو پر مخ باندې تړلې دي. کورنۍ پر ځای د دې چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه مانع کړي، دوی څه کولای شي چې یوه زمینه په خپل کور کې ورته برابره کړي چې ادې اقل کې ډېر څه نه وي، هغه د خوانځي په اندازه نه وي، کم خو یو څه دوی زده کړي.
بله استاد، په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي، مثلا درسونه دوی منع سولې، کارت پرېنه ښودل سولې، تفریح پارکونه منع سولې، ورزشي کلبونه منع سولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون تم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیری، دومره تنګول بالاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟
مثلا متو کوم سیدی کې تاسو هیواد څخه وځي په تاسو لا خلوی او دوی زغار ده
او د هیواد لپاره د نفوس پلو سرمایه د جمعیت دا چې کله کم شي نو هیواد خبر یو ضربه ویني.
کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنه اخیستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لاره نه ده، دوی چې مسافر وي تر څو وخته به مسافر وي، په خپله یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي؟
بالکل
مننه تاسو باندې سلامت اوسئ. تاسو
مننه. قدر من دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د انجونو د ذکر په اړه خبري وشولې او موږ سره ملما او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری.
نجیب ویل منصور سر گویا وی
شاو خوا و لاړه د تلور کنج دنیا وړ ور ته خان دي دار کی غړ د مولانی لو ینندار وی د کابل په آریانا لو ینندار وی د کابل په آریانا نم علما کئے چوکرا کی مانا نم علما کئے چوکرا کی مانا جرگوی خان شہید وی باچا خان وی دندرو پر راجما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاوی احمد شاوی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرزلی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرزلی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگے شدے د غلام تر زندانا وای مرگے شدے د غلام تر زندانا روتم سرم یخے د خپل یار پسنگانا روتم سرم یخے د خپل یار پسنگانا او بنم ادما کئ سوکرا کی مانا او بنم علما کئ سوکرا کی مانا